په خبر کې د مزګر څلور بجې شروع دین خو د مشال رادیو په دیو بلګړې کې زما هارون بچا سلامونه ومنې په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمیز موضوعات رپورټونه او یونیس پروګرام د مشال مرکه ضرور وو خبرونه به ګل ایاز باندې کې
سلام مشر لمړي خبرونو سره ټکی دا بنو ولسی پاسون له حکومت په سیمه کې د امنیت ټینګه خوښتنه کړي په کوارټ کې په یو بریټ کې یو نرخصه ولر شپه دوه نور شو بلدي او په کاناډا کې جنگي البته کې یو نا پیژندل شوی شهر غورځولې ده د خبرونو تفصیل د پښتون اژغورن غورزنګ پی ټی ایم په قربتو د نامنې او ترهګرۍ پر ضد د خیبر پښتونخوا په بنو کې د ولسی پاسون په نامه احتجاجي غونډه شوې ده په غونډه کې د پښتون اژغورن غورزنګ د مشر منظور پښتین ترڅنګ د یو شمیر سیاسي ګوندونو استادو قبایلي مشرانو او مدني فعالانو برخه واخیسته دوی غوښتنه وکړه چې د پښتنو په خاوره د امنیت پر ځای شي د وسلوالو پر ضد د بې توپیره او کوټلي ګامونو پورته شي د جبري لا درک کې دو لړۍ دی ودرېږي او پښتنو ته دی په خپل وسایلو اختیار ورکړل شي د پښتون اژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین غونډه ته په وینا کې ویل چې د پښتنو پر سیمه نړیوال جنگ ته پر شوې دي نو موري ځات کړ چې پښتانه باید له سیاسي اختلافاتو تیر شي او په خپل خاور دی د دې جګړې او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره سره یو موټی شي د بنو پاسون ته په خپل وینا کې ټولنیز فعال وقار خان ویل
Despoi de mirda, da fugi de mirda, de essi de mirdo, cu da tima, de sot gardia lehen ce te da lehen, da tim lehen, ce pa patrine mene si ursi, asi e ce pusari ca udare lege da patrine manco, si da lehen reci ursi ne.
دا پاسون لسمودی رایسی روانو د پښتونخوا د هغو احتجاجي پاسونو د لړۍ برخه ده چې دوی د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې پیل کړی دي ورته پاسون په مومندو باجوړ لګي مروت او وزیرستان کې هم شوي حکومت وایي چې په سیمه کې امنیت ته ژمن دي د خیبر پښتونخوا په کوارټ کې په یو بریټ کې یو نرخصه ولر شپه او دوه نور ژوبل دي د پولیسو وایي فضل نعیم نن مشال لوتو چې پیخه د فروری پر یو لسمه کوارټ خار سره نږدې تپونې سیمه کې رامسته شوې ده په خبره رول یو نرخصه وجلی او دوه نور یې ژوبل کړي او پر ضد یې محمد ریاض شهید تانه کې مقدمه درج کړل شوې ده د پولیسو وایي ذاتوي د پیخه پلټنې روانې دي او ملزم یې تر دې محله نه دی نیولی په خبر پښتونخوا کې په تیره یو نیمه میاشت کې د وسلوالو د ګواښونو قلنګ اخستو او بجلی لوډشیډنګ له وجې په دې صوبه کې له شپږ سوه ډېرې کارخانې بندې شوې دي د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونې یا چیمبر اف کامرس مشر محمد اسحاق خان د فروری پر یولسمه مشال راډیو ته د دغه شمیرو د ورکولو ترڅنګ ویل چې ګڼو تاجرانو د نامنې له وجې پنجاب ته کډه کړې ده په خیبر پښتونخوا کې د نیګران صوبایي حکومت د سوداګرۍ وزیر عدنان جلیل فروری پر یولسمه مشال راډیو چې دوی ته دا شمیرې رسیدلې او کوشش کوي چې سوداګرو ته خوندي چاپیریال برابر کړي تاسو د مشال راډیو خبرونه اورئ د افغانستان بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې تعلیم لپاره کارکونکي پریسا مبارز دي خوشی کړي نو مولي د فروری پر 11مه په ټویټر لیکلی چې په تهار کې دغه بشری حقوقو د فعالې نیول اغندي د طالبانو د کړنو په خلاف احتجاج کوونکو افغان خزو ائتلاف پر ویل چې طالبانو پریسا مبارز او د هغې رول لکور نیولې او ځان سره وړې دي پریسا په دې وروستو کې پر افغان خوځو د طالبانو د بندیز خلاف په احتجاجونو کې برخه اخستې وه او د رسنیو سره په دې اړه خبرې هم کړې وې طالبانو تر اوسه په دې اړه سندې ویلې د امریکا یو وی جنگي البته کې د فروری پر یولسمه په کاناډا کې یو نا پیژندل شوی شی راغورځولې دی دا په یو ونه کې دمه په خدای چې په شمالي امریکا کې رامسته شوی یو ونه وړاندې امریکا د چین یو جاسوسي پوکړنی وشتلې و د کاناډا وزیر اعظم جاستن ترودو ویلي چې امریکا او کاناډا په ګډ فوجي عملیاتو کې دا شی راغورځولې چې د پر اسرار هوایي مداخلت د غړی تازه پیښه ده د روغتیا نړیوال اداره وای په شام او ترکیه کې زلزلې شپږ ویش میلیونه خلک اغیزمن کړي او ورل شو شمیره له اته ویش نیمو زرو لوړه شوې ده د فروری پر یولسمه د ادارې په یو بیان کې ویلي زلزلې ګڼ هسپتالونه وران کړي دي د ایف پی او ای پی خبري اجنسیو له مخې د فروری پر شپږمې شپې زلزله کې په ترکیه کې د وژل شو شمیره له پنځه ویش زرو او په شام کې له درې نیم زرو اوښتې ده مګلو ملتونو تر دې مخکې ویلي وو چې پنځوس میلیون ډالر یې د زلزلې قربانیانو سره د مرستې لپاره بیل کړي دي وروستۍ خبر د کرکټ درکو د پاکستان سوپر لیګ پی ایس ایل د اتمې تلولۍ سبا د فروری پر 13 پیلېږي. پی ایس ایل نن په ټویټر لیکلي چې اتمی تلولې سبا په ملتان کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. د پی ایس ایل شل اوریزه سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه اخلي او ټول 4 میچونه به کیږي. ټاکل شوی چې د پی ایس ایل پای لوبه د مارچ په 19 وشي. دا د مشال اړوند خبرونه.
خبرونه مو لګړی از اوریدل اوس په راشوریدونکو رپورټونو ته. اورنۍ موضوع نن د خیبر پختونخوا په بنو کې د خلکو د ولسی پاڅون په نوم یو غونډه کړې ده او کې د امنیت د سیمې د امنیت د ټینګولو غوښتنه کړې ده. د غونډې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نوم دراز د امین سرګن یو مخکښ سردار حسین بابک او یو شمېر نورو مدني فعالانو او د سیاسي ګوندونو غړو ویناوی کړی دی. موږ ته هم نن د زموږ د 2 په خبرونه کې په سیمه کې زموږ خبریال عمر وزیر په دغه اړه موږ ته دا معلومات راکړي.
په بنو کې دغه ولسی پاسون چې نن سهار 10 پیل شو اوس پای ته ورسېدو ختم شو. په دغه پاسون کې د بنو عام خلکو د ترڅنګ د مختلفو سیاسي ګوندونو کارکونکو مشرانو هم ګډون درلود او دغه د پښتون ژغورنې غورځنګ د سیوري لاندې په بنو کې د دې انتظام شوی وو. منظور پښتین علاوه د عوامي نشتل ګوند سردار حسین بابک هم په دې کې ګډون وکړ او نور چې کم دلته ځایي کم د مختلفو ګوندونو مشران دي او سیاسي او مدني فعالان دي هغه هم په دې کې ګډون درلود. منظور پښتین دغه پاسون ته په خپل وینا کې دلته د پښتنو چې کوم پښتون مشته سیمو کې وسایل دي په هغه باندې خبرې وکړې. دلته ترهګري دوی وویل چې په د پښتون مشته ټولو سیمو کې چې کومه ترهګري ده هدفي وژنې دي او دغه نامنې پیښې چې کومې زیاتې شوې دي یا زیاتېږي. دغلته چې کوم جنگ دی هغه وویل چې دغه جنگ د مخنیوي لپاره دوی وویل چې دا نړیوال جنگ دی چې دغلته په موږ باندې راتپل کیږي او دا په یو صورت هم دوی وویل چې دوی نه مني او د مخه بنیسی خو د دې لپاره د پولیس غږ وکړ چې د دې لپاره به یو موټی کیږي. په خپل منځ کې به پښتانه چې کم دي بے اتفاقی پرې دي ټول به یو موټی کیږي که سیاسي ګوندونه دي که عام ولس دي. دا هم وویل چې دغه پسنونو چې کومه لړۍ روانه ده نو دغه په اشاره کې وویل چې دغه نن ډېر اثر دی کني دغه جنگ د دوی په سیمه کې د بنور هم ورته پلې شوی وو خو دغه پسنونو په وجه دغه سنه سمه خنیول شوی ده. ولس باید د دې لپاره بیا هم مخکې مبارزه وکړي او یو موټی شي. همدغه ورته خبرې بابک هم په سیاسي ګوندونه او د غرنګ ولس ټول یو موټی شو بیا په دې ترهګري او د غرنګ د خپلو مسایلو داغه حل د پاره چې کم دی مونږ بیا یو لار ټاکلې شو خو نن مونږ تقسیم یو داغه وینا وا چې هغه په وجه سره بیا په دغه سیمه کې چې کم جنگ روان دی هغه زیاتیږي. خپلو وسایلو نه زمونږ مخ چې کم دی هغه اوړېدلې دي.
مونږ خبريال عمر وزیر مونږ ته د بنو د نننی ولسی پاسون پاړه معلومات راکول.
د مشال رادیو ټولې خبرونه پر موبایل اپ تر لاسه کړئ.
که د اپل یا انډراید سمارټ فون لرئ د آر اف آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشئ.
پښتو انتخاب کړئ.
بیا د پاکستان برخه وټاکئ.
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلتا له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلي.
د شمالي وزستان په امیرلي کې پرون یو ځانمرګي بریدګر د ماری په نوم لیوې پټرولیم کمپنۍ سره روان پاکستان امنیتي ځواکونه په نښه کړل. د چارواکو په خبره په دې حمله کې 3 وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمہواري منلې او په خبر پاڼه کې ویلي چې دا بریدي د پاکستانی پوځ په لاس په لکې مربت کې د خپلو وژل شوو ملګرو د غچ اخیستو لپاره کړی دی. ټي ټي پي یعنې تحریک طالبان پاکستان 13 ویلي وو چې په جنورۍ کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې 46 بریدونه کړي دي. بیا هم د عمر وزیر رپورټ.
د شمالي وزیرستان په میرلي کې ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 3 وژل شوي او 22 نور ژوبل شوي دي. ذیلی انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې برید د فبروري په 11 په کجوري امنیتي پوسته باندې د ماړی پټرولیم کمپنۍ پر کاروان وشو چې د امنیتي ځواکونو په بدرګه روان وو. کجوري امنیتي پوسته شمالي وزیرستان ته د ننوتلو دروازه ګڼل کیږي. چارواکو وویل چې ځانمرګي بریدګر خپل زرنج د امنیتي ځواکونو لګاډو سره جنګولې په ژوبل شوو کې 15 کسان د ماړی پیټرولیم کمپنۍ کارکون کی او 01 نور د اف سی ځواک سرتیری دي. د برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخسته. په شمالی وزیرستان کې پر روان 2023 کال کې دا لومړی ځان مرګي برید دی، خو په تیر 2022 کال کې هلته 9 ځان مرګي بریدونه شوي ول. تر دې وړاندې د جنوري پر 1 نیټه وسلوالو د میرعلی ای پی سیمې اوسېدونکي پولیس سرتیری خورشید داوړ په یو هدفي برید کې وژلی و. د پولیسو لخوا خپور شوي بیان کې ویل شوي ول چې د نامعلومو وسلوالو ضد یې مقدمه دایره کړې. د داوړ د وژنې ذمهوري چا نه و منلې. تر هغې وړاندې د جنوري په 19 د پاکستان فوج خبر ورکړی و چې دوه مشکوکه کسان یې په شمالي وزیرستان کې وژلي دي. په میرامشاه کې د فوج یو افسر چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د جنوري په 19 د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي ول چې امنیتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو پر اساس د شمالي وزیرستان په رزمک کې د وسلوالو پر وړاندې لړن عملیات وکړل. هغه ویلي ول چې په کاروایي کې دوه مشکوکه وسلوال ووژل. نوموړي مشال ریډیو ته ویلي ول چې تیر 2022 کال کې یې تر سلو زیات وسلوال په مختلفو کاروایو کې وژلي او ګڼ شمېر یې گرفتار کړي چې د پلاټنو لاندې دي. په شمالي وزیرستان کې له تیرو شاوخوا 4 کلونو راهسې امنیتي وضعیت خراب دی او په کې هر کال لسګونه هدفي حملې کیږي. له دې پرته تیر کال په سیمه کې پر امنیتي سرتیرو هم بریدونه زیات شول چې پر ضد یې د امنیتي ځواکونو عملیات هم روان دي. د مشال ریډیو له ارکامو سره سم په 2022 کال کې په شمالي وزیرستان کې په 70 هدفي حملو کې تر 80 زیات مشران، سیاستوالان، ځوانان، دینی عالمان او امنیتي سرتیری ووژل شول. په 2022 کال کې د هدفي بریدونو او نام نه پر ضد په شمالي وزیرستان کې پراخې مظاهرې او پرلتونه شوي. د سیمې انتظامی او امنیتي ځواکونو په بیا بیا ټینګار کړی دی چې هیڅ وسله والا ډله د امنیت خرابولو ته نه پرېږدي او پر ضد یې عملیاتو ته دوام ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری. تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8 د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د ماښام له 6 تر 9 تر 10 له 11 تر 12 او د سهار له 4 تر 6 بجو په منځنۍ صفه یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خبريږي. د مشال ریډیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې سوداګر له نامنه کلنګ غستنې او بجلی د بجلی له کمی شکایت لري. د دې سوبې د سوداګرۍ خونی مشرانو او د سوداګرو د اتحادیو غړو مشال ریډیو ته ویلي غړو تجارانو پنجاب ته کړي کړي دي. دوی هم داراز په صوبه کې د 50% کارخانو د تړل کېدو خبر هم ورکوي. وایي که حالات همداسې خراب وو نو پاتې کاروبارونه به هم د پاکستان نور صوبو ته لاړ شي. د خیبر پختونخوا د نگران حکومت چارواکي د ستونزې منی خو وایي چې ګڼ مسایل تیر حکومت ورپاتې دي، خو په عین وخت کې بیا دوی د ستونزو د حل ژمنه هم کوي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
خیبر پختونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې چیمبر اف کامرس مشر محمد اساق خان وایي چې د حکومت د شمیرو سره سم 600 کارخانې دا وخت په صوبه کې بندې شوې دي، خو دوی وایي دا شمیرې دې نه هم سیوا دي. دوی وایي یو خوا کې ګراني ده، نو بل خوا ته په صوبه کې د بتخورې، بدمنې او ترهګرۍ له وجې صنعتونه ټول په بندېدو دي. او تیره خوشا یوه نیمه میاشت کې په لسګونو صنعتکارو د دې صوبې نه کړي او روزګارونه هم وړې دي.
زموږه انډستری سټیټ کې ډېر لوی کارخانه بند شوه. یو کارخانه لکه هغه ټایلونه به جوړول چې هغه ډېر لوی هغه پروډکشن هغه بند شو. داسې سټیل ملونه ورسره بند شو. څنګه زموږه سیاسي قیادت دی که د صوبې دی که د مرکز دی نو معیشت دي د پاره اهمیت نه لري. تقریبا یو نیمه میاشت کې 15 داسې فیملیز دي تجارت کولو والا یا کارخانو والا هغه دلته نه پنجاب ته شفټ شو. داړه نه هغه خپل هر څه دلته نه یوړه. شپږ سوه کارخانې بندې شوې دا حکومت منلې دي چې کم چلیږي هغه 10% نه 15% پورې هغه استعداد باندې چلیږي.
په بر بانډا انډسټریل اسټیټ کې د صنعتکار د سازمان مشر عرفان خان وایي چې بدامنی خو هم ده خو موجوده ډالر او د بجلی نرخ د ګرانېدو له وجې د دوی صنعتونه پټه پناست دي او 1300 میاشتې راسي بر بانډا کې د 1.5 سیوا کارخانې بندې شوې دي.
د مربل دي کاغه د ماچس دي کاغه میډیسن دي کاغه کاسمیټکس دي کاغه ڈیٹرجنٹ دی جوس والے دی فوڈز والے دی زمو زیات تر چکم مسئلہ دے مغم دا ڈالر جوڑ کرے زما خپل سم دو کنٹینر دے ٹائم کے ولاد دی غبن دی پدی وجہ چ ڈالر ریٹ یو کہ او چ بیا ورزین وی بل 450 کے تقریبا 150 بن شو 9,500 غیر سر ڈائریکٹ انڈائریکٹ لیبر غوم بے روزگار شو درے کال مخ کی زمو دے بجلی یونٹ ریٹ او 13-14 روپے اس دے ٹائم کے 62-63 روپے پر یونٹ.
پی خبر کے دا چیمبر اف کامرس یو بل غڑی او پخوانی صدر انجینئر مقصود انور وای چې دا وخت په خیبر پختونخوا کې 50% کارخانه بند پرتی دي چې د وجه یې خو بے روزګاری زیاته شوی نو بلخوا په جرمونو کې هم د زیاتوالي سبب ګرځي. ولې په دې اړه موږ کله خیبر پختونخوا کې د نگران یا سارون کې حکومتي کابینه د تجارت او صنعت وزیر عدنان جمیل نه وپوښتل نو دوی مشال لیړو ته د فروری په 11 وویل چې دوی هم پرون دا ټول معلومات ترلاسه کول شروع کړل او چې څه هم په حکومتي کچه کېږي نو دوی به کوي. دا آئی ایم ایف سره چې کمې خبرې اترې کیږي نو ښکارا خبره ده ګرانی خو به راځي او صنعتونو به د هغې سره نور هم اغېزمن کیږي او دا د صنعتونو لپاره بالکل هم خو خبره نه ده. خو د هغې کې مونږ څه نشو کولی خو دننه په صوبایي کچه زه لګیا یم چې د دې غرض لپاره کمې جوړې ادارې دي هغوی سارم چې کار ترې واخلو ځکه زه لګیا یم کار پرې کوم او زما په خیال ډېر زر خو به سهل راونځي خو د هر څه معلوماتو اخیستو وروسته به داسې پرېکړې وکړو چې د ملک او د صوبې لپاره به هم ښه وي او د کاروباري طبقې لپاره هم. د چیمبر آف کامرس یا صوبه کې د سوداګرو د اتحادیې تر مخه خیبر پختونخوا کې د 3000 نه زیات صنعتي یونټې یا کارخانې دي چې پکې د نیمې نه سیوا دا وخت بندې دي او چې کوم اخلاص دي هغه پوره کار نه کوي او څه باندې حکومتي د بجلی گیس او یا د ټیکسونو بقایا جات دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیر اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
د پلچنار روختون هغه کارکونکو احتجاج کړی دی چې لوی شخصي کمپنۍ سره یې قرارداد درلود. دا کمپنی کونسول انټرپرایز نومیږي چې حکومت سره د قبایلي ضلعو په بېلابېلو سرکاري اسپتالونو کې د صفایي او نورو کارونو لپاره قرارداد لري. پرون دغه ملازمینو د پلچنار روختون مخې ته په مظاهره کې وویل لا تو میاشتو زیات وخت وشو چې دوی ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. ځینو کسانو ادعا وکړه چې دوی له کوم پرته له کوم دلیله له نوکرۍ وستل شوی دی. خو د کونسول انټرپرایز چارواکو مشال لیلو ته وویل هیڅوک له دندو نه دي لرې کړي او چې کله ورته له حکومت د قرارداد پیسې ورسیږي نو ملازمینو ته به د هغوی تنخواګانې ورکړي. طارق ورکزی رپورټ راکوي چې د مظاهره چیانو په غږونو پیلیږي.
دا نارے پا پڑاچنار ہسپتال کے تر پروژے لاندے کارکون کی دا کنسول انٹرپرائزز پر نامہ دا یو شخصی کمپنی ملازمین ہوا حلے. دوی دا خالی پورا ستڑل شیوی تنخواگانے لنکارو سخا فارغولو او پورا اجرت نہ ملاوی دلو پر زد احتجاج کرے وو. پا پڑاچنار کے دا نارو تر سنگ احتجاج کون کو مرکزی لار ہم تڑلے وا. پا احتجاج کے شامل سید انور شاہ وائی دوی خپل حجتونه یوازې په تنخواګانو پوره کوي. خوشاو خو اته میاشتې وشوه چې هغه ور باندې بند کړی شوی ده.
موږ سره دا د نن څخه کاسون دي چې چوي پیسې وسره نشته سپټول کې چوي د نشي ښکاري وہ کرائے پیسے نشتو خالق دو پیدل سیراسی نو مہربانی وا کی منتا د تنخواہ بحال سی
د پڑاچنار پر سرکاری ہسپتال کے د کنسول انٹرپرائز دوش پہ تو ملازمین د فراہمے اور صفائی چارے تر سرکوی چپا ہاگوی کے د سپروائزر تنخواہ پنجوی ذرا دا او باقی نورتا د یو میاش یوی ذر روپے ورکولے کی گی یو بل احتجاج کو ان کے کیسر عباس وائی د کمپنی لمشرانو پختن کبھی چې د ملازمینو لپاره مقرر خپل اصل تنخواہ ورتا ولی نور کولی شي
دا لیټر دې مت سپورټینګ دې تنخواه 23300 روپے مت ملوي دي 30000 17000 روپے ملوي دي ته 15000 ته 30000 ملوي شي دي دا کټینګ نه ویل دي
د کنسول انټرپرایز کمپنی د سیمه سرکاري نختون لپاره تر شپې تو زیات ملازمین د جون په 2023 کال کې برتی کړي چې د هغوی د نوکری معاهده تر یو کال مودې پورې ده خود جمعه پورا سٹولو تا دا نرتلو ویلی شوی دا یاد شخصی کپنے ملازم الطاف حسین وائی پدا سے حال کے چی کپنے سرے مزید وقت پاتے دے او دندے ہم با بہترین انداز مخی بوتری دا سنگا کی دیشی چی یک دمی لنو کرے فارغ اکڑی
نورا پروجیکٹ خاتم شو اشن نکو نورا نکو خود جمعتا خود کم مکلی دے دا تمی اشتی دا پو کور دے متا میلو شی کانی بیا با دا مو احتجاج کا اس پاتال کے ویب اس پاتال دروازے بندہو
بلخوا دا کنسول انٹرپرائز ان کب نے یو مشا نعمت شاہ مشال لڈیو تا دا اتوار پشپا ویلی ہر امیاشت 2 کروڑ زیادے روپے دا تنخاگان پا مد کے دا پڑاچنار ملازمین و صوبائی حکومت تا جڑی گی چہاگا اڑتا تیر لا اکتوبر میاش ندی ملاو شوی نیما شاہ زیادتوی سوک کی لنو کرے ندی ویستلی او چکلے بقایا جات جاری شی نو اپس بٹول پخپل زی راولی چارواکی دا ہم وی لچا سرے دا تنخاگانو ورکولو معایدہ ندی کری او چو سمرا ہم دا حقوی پیسے و سرا مکرری دی حقا تیر دا جون او جولائی پو میاش کی پورا ورسولی دی
اول خبر دا غو گورنمنٹ سرا بجٹ نیستا وہ سا بجٹ رغل ادا تقریباً مڈ دسمبر 2022 کی دا بجٹ رغل ادا حغب باوجود تنخواہ گانی نکی گی نو کم سٹاپ تھا احتجاج کاری بند کرا دا او دو کم دا فردر مطلب ہر کلا تنخواہ گانی کی گی دو کار واپس شروع کی
پا خیبر پختونخوا صوبہ کی دا پڑاچنار ہسپتال پر شمول دل سرکاری ہسپتال نا دا سی دی چی حکومت حغلتا دا کنسول انٹرپرائز پنما دا غیر دولتی ادارے لالارے د صفایانو او نور خدمتونه تر سره کوي صوبایي حکومت یوازې د پاچنار هسپتال نه بلکې د ټولو هسپتالونو ملازمینو لپاره جاری کیدونکو فند ایثار کړي چې د چارواکو په خبره د بهاله کوششونه روان دي طارق ورکسه مشال ریډیو پیښور
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي د ورځې تودې خبرې کمی دي او روان چارې سوای د دې هر صد اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ زه شانواز ترکزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم
د پنجاب په نانکانه صاحب کې د کارجنو خلکو لخوا د مذهب سپکاوی په تور دی وکستر وژنې ورسته حکومت دیوی تانی پولیس مشران و دند زندولی دی پاکستان دارمان شورا د فبرورای پر یولسما یعنی پرون شوی دا پیخ غندلی او مشری مولانا طاهر شفیع په ویډیو بیان کې ویلی چې خلکو غیر اسلامی کار کړی دی په همدې حال کې د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د پنجاب له حکومت رپورٹ غوښته او پوښتنه کړې چې یو سړی د تانی دنه د پولیسو پښتون کې څنګه ووژل شو تفصیل له اسلام آباد اعظم خبریار را کوي
د فروری په 11 په سوشل میډیا س ویډیوګانې خورې شوې چې قهرجن خلک د پنجاب ضلع ننکانا کې وار برټن پولیس سټېشن په دروازه باندې خېږي پولیس سټېشن ته ورننتلو نو رستو قهرجنو خلکو د قران د سپکوي په تور د پولیسو لخوا نیول شوې کس راونیولو او په تشدد سره یې مړ کړو د پنجاب پولیسو په ټویټر ویلي د صوبې د پولیسو مشر ډاکټر عثمان انور د پیښې نوټس اخستی او چارواکو ته د پیښې د پلټنې حکم کړی دی او د ننکانا سرکل ډی ایس پی نواز ورک او د وار برټن سیمې ایس ایچ او فیروز بټی د نوکرۍ څخه ویستلې دي د پاکستان علماو کونسل چیرمن علامه طاهر اشرفي دا پیښه غیر اسلامي او غیر قانوني بللې ده دی وایي چې داسې خلک چې د مذهب نه خبر نه وي هغه داسې کارونه کوي د زیاتکړه
کرنے والوں نے اس انداز
د عمل په داسې انداز شوی دی چې نه یې د مذهب سره تعلق شته، نه د شریعت سره او نه د قانون سره. په دې قهرجنو کسانو کې ګڼ شمېر داسې دي چې پنځه وخته فرض لمونځ به یې هم نه وي کړی. دغه کسانو ته به کلمه طیبه مقصد هم نه وي معلوم. د افسوس خبره ده چې په دې تشدد کې ماشومانو هم ګډون کړی دی. پاکستان علماو کونسل ته دې عمل په کلکو ټکو غندلی دی. د ننکانه پولیس ویاند وکاس احمد د خبریالانو سره خبرو کې ویلي چې د وارث په نوم یو تن باندې ځایي خلکو الزام لګولی وو چې هغه خپله ښځه په خوله کولو لپاره د قرآن شریف په پاڼو یې د خپلې کورنۍ عکسونه ځای په ځای ایښودي وو. ځایي خلکو لیدلو نه پس دغه تن نیولې خو پولیس را خلاص کړو او تانې ته یې راوستو، خو ګڼ شمېر قهرجن خلک بیا په تاڼه راوختل او دغه تن یې په تشدد یې مړ کړی دی. یاده دوي چې د کال 2021 د ډسمبر په میاشت کې د پنجاب صوبې په سیالکوټ ښار کې یو تن د مذهب د سپکاوي په نامه مړ کړی شوی و. هغه کس د سریلنکا وګړی او پریانتا کمارا نامه یې وه او په سیالکوټ کې په یوه کارخانه کې منیجر و.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
افغانستان پر ننگرہار کے سلگون خونزی یا خسر پناوی نلری یا ہم دیوالونا ګڼ ښوونځي داسې هم شته چې زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. د ولایت د طالبانو د حکومت چارواکي مني چې په ګڼو ولسوالیو کې لا هم د نرکارو زده کوونکو تعلیمي ادارې بنیادي اسانتیاوې نه لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. له جلال زموږ د خبریال دا رپورټ.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې لا هم په دې ولایت کې سلګونه ښوونځي د ودانیو د نشوالي تر څنګ ډول ډول نورې نیمګړتیاوې هم لري. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت اقانی وایي چې په دې ولایت کې 138 ښوونځي ودانۍ نه لري چې زده کوونکي په سړه او توده هوا کې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي.
په ننګرهار ولایت کې 138 داسې مکاتب دي چې هغه بې سرپناه دي او شاګردان په دې ژبې کې د شنه چې کوم دی هغه اسمان لاندې او همدارنګې په اوړي کې دغسې د شنه اسمان لاندې هغه تدریس کوي او په داسې شپږ دېرش دېرش بابونه هغه مکاتب دي چې هغه ځمکې نه لري. تقریبا 300 بابا داسې مکاتب موږ لرو چې هغه د حتی دیوالونه نه لري. 212 بابا داسې مکاتب او ادارې لرو چې هغه تشنابونه نه لري. 202 بابا داسې دغه مکاتب لرو چې هغه څاګانې نه لري. د اوبو 438 داسې مکاتب دي چې هغوی د برق د نعمت نه محروم دي، هغوی حتی د سولر سیستم چې کوم دی هغوی نه لري.
دا قانی په وینا په تیر یو نیم کال کې د ننګرهار تر 15 پورې ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړې شوي. د ښوونکو د کمښت ستونزه تر ډېره هواره شوې او تر ډېره د فساد مخه هم نیول شوې ده.
تر دې دمه تقریبا 399 دا چې ښوونکي او مامورین چې هغوی غایب وو هغه د خپلو ویپونه من پکړل شوي دي. چې دې ته یو قسمه موږ دا ویل چې خیالي ښوونکي وو دا لږ مخنیوی شوی دی او دې کې شفافیت رامنځته شوی دی.
د ذکر وړ ده چې ننګرهار د نفوسو له پلوه د ګڼ مېشتو ولایتونو په کتار کې راځي چې دا مهال پکې پر لسګونو خصوصي ښوونځیو سربیره د یو شمېر دیني مدرسو په ګډون 1090 باب دولتي ښوونځي شته چې د څه باندې 18000 ښوونکو لخوا تدریسي چارې پر مخ وړل کېږي او اوس مهال د 300000 نجونو په ګډون 800000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. خو د شاوخوا د 1500 ورځو په تېرېدو سره لا هم د شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړو ته اجازه نه ده ورکړل شوې.
دا مشال ریډیو دا مونږ هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه کوو. زه فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
د مشال رادیو د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته اوروم. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم په کوربتو نن د خیبر پختونخوا بنو کې د نام نایو ترهګرای پر ضد د ولسی پاسون په نوم یو احتجاجي غونډه وشوه. په غونډه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین ترڅنګ یو شمېر سیاسي ګوندونو استازو، قبایلي مشرانو او مدني فعالانو برخه واخیسته. دوی غوښتنه وکړه چې د پښتنو پر خاوره د امنیت پر ځای شي، د وسلوالو پر ضد د بې توپیره او کوټلي ګامونه پورته شي، د جبري لا درکیو لړۍ دې ودرېږي او پښتنو ته د خپلو وسایلو اختیار ورکړل شي. بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي د فبروري پر اتمه په 14 کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې امنیتي ځواکونه یعنی د پاکستان امنیتي ځواکونه بیدار دي او دوی به وسلوال بیرته منظمېدو ته هیڅکله پرې نه ږدي. او بل خبر دا چې په خیبر پختونخوا کې په تیره یوه نیمه میاشت کې د وسلوالو د ګواښونو، د کلنګ اخیستنې پیښو او د بجلۍ لوډشیډنګ له وجې په دې صوبه کې تر 600 زیاتې کارخانې بندې شوې دي. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونې یا چیمبر آف کامرس مشر محمد اسحاق خان د فبروري پر 11 مشال لډو ته د غوښمیرو ورکولو ترڅنګ وویل چې ګڼو کاروباریانو د نام نه له وجې پنجاب ته کړي کړي دي. په خیبر پختونخوا کې د نگران حکومت د سوداګرۍ وزیر عدنان جلیل بیا د فبروري پر 11 مشال لډو ته ویلي چې دوی ته دا شمیرې رسیدلی او په دغه اړه اندېښمن دي خو کوښښ کوي چې سوداګرو ته د یوه خوندي چاپیریال برابر کړي. اوس پر راشو د مشال مرکه 19 پروګرام ته. د دې اونۍ د خبرونې میلمه د خیبر پختونخوا یو خبریال شنونکي او لیکوال فیض الله دی. نوموړی په 2014 کال کې په افغانستان کې نیول شوی او تر 15 میاشتې قید وروسته بیا خوش شوی. فیض الله په دې اړه یو کتاب هم لیکلی دی. نوموړی وایي د سیاسي مشرانو اختلافاتو له وجې د ملک حالات ورځ تر بلې خرابیږي او د دې هر څه ګټه د ده په خبره هغو عناصرو ته رسي چې په هیواد کې د ګډوډۍ رامنځته کولو هڅې کوي. د خبرونې کوربه ګل ایاز دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو، په مشال مرکه کې ستاسو کوربه ګل اعظم. څنګه تاسو معلومه ده، په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند، د کار په اړه باندې او بیا ورسره په موجوده حالاتو هم غږیږو. نو نن را سره د پښتنو د سیمې یو وتلی خبریال فیض الله را سره میلمه دی. فیض الله صاحب، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیره مننه جی ګل اعظم صاحب.
تاسو اکثر موږ په بیلابیل پروګرامونو کې د شنون کې په هیڅ باندې تاسو راځي او ټول زموږ اوریدونکو تاسو پیژنې هم، خو تاسو د شخصي ژوند اړخ نه ډیر کم خلک خبر دي. نو کله ځان تاسو معرفي کړئ چې تاسو د خیبر پختونخوا کوم سیمه سره تعلق لري او لمرنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې وي.
ډیره مننه ګلایا صاحب. خیر، زه ډیر معروف شخصیت خو نه یم، خدا دې چې د خیبر پختونخوا منفری ضلع اوسیدونکی یم. بفاظ مون تحصیل ده او کورونا ملتا دی. خدا ده چه زمان طول وقت چه ده پا کراچه که تیر شوه ده او کم رسمی کم تعلیم ده آغا هم پا کراچه که شوه ده. نو زمان گر سر عمر چه ده پا کراچه که ده. خدا ده چه مورا پلار هم علتا کلی کی دی آغا علتا اسیگی او رور می چه ده کشر آغا هم علتا ده یو خور می ده آغا هم علتا اسیگی. دا د چې خپل فاميلي کې ګورم نو یوازې زه د سیم چې دلته اوسېږم، نور خپلوان شته دي کراچۍ کې. تاسو ته پته ده پښتانه ډېر اوسېږي، نو هغه شته دي. خو د خپل چې کم دي کورنۍ کم کسان دي هغه په کلي کې دي.
ښه، نو لومړنۍ زده کړې او بیا صحافت تم څنګه مخه کړه؟
د کراچۍ یونیورسيټي نه ما ماسترز کړی و د کراچۍ پونتون نه، او هغه نه پس په 2015 کال کې ما کراچۍ کې صحافت سره دلچسپي د سپیدا شی و چې وړکوالي کې زمونږ په کور کې دا کتابونه او اخبارونه او داسې ژونه به وو. نو والد صاحب مې چې اونو هغې به هم دې سزونه سره دلچسپي به وه. نو زمونږ کور کې یو اخبار او د کتابونو نو دا یو سلسله موجود وه. نو بس دا پته وه چې دا اخبار دی او دې کې کالم وي، دا صحافیان دي. او هغې نه پس چې دی نو یو دو ځله پریس کلب ته هم چکر لګېدلی و کله چې زه ما سبق پوې. نو بس دا و چې دا یو دسی زید صحافیان دسی دی چې هغه د خلکو چې کوم ستونزې دي هغه د پاره کار کوي او یې لیکل کوي. او بل یو شی بل دا هم یو ستونزه وه چې کراچۍ کې هغې ورځو کې دلته به هم عملیات وو د پولیسو او د فوج او رینجرز او د ایم کیو ایم خلاف او هغې نه علاوه نو هغې کې به مونږ دا یو شی به کتو چې دا پولیس والا به چېرته چې ودرولو موټر سایکل باندې به روان بو نو چې چا به ورته وویل چې زه پریس کیم هغې دا د ژورنالیسټ کارډ به لرو نو هغې ته به څه نه ویل. مونږ به دا ویل چې یاره دا څه ډېر یو پاورفل شی دی او دې کارډ باندې چې دی نو ډېر سهولت وي. نو تاسو ته پته ده کراچۍ کې او بلکې پاکستان کې تاسو ګورې کم زمونږ دا پولیس او دا ادارې دي نو دلته دا یو شی موجود دی. نو مونږ دا به هم لګېده چې یو صحافي چې وي هغې سره ډېر یو طاقت وي او پاور وي او څوک ورته څه وایي نه. نو دا شی هم و نو دا چې کوم زمونږ سیسټم داسې دی په میرټ باندې خو نه دی. نو مونږ ته داسې ښکارېده چې اگر مونږ سره یو د صحافت یو شی موجود وي نو هغې نه هغې سره مونږ نه چې دی فائده کېدی شي. نو دا هم یو وجه وه. خو هغې نه علاوه دا ده چې ما تاسو ته ویلو د کتابونو سره اخبارونو سره او دې سیزونو سره چې دی دلچسپي وه او مسلسل مونږ چې دی نو دا خبرونه به هم اورېدل وړکوالي نو زمونږ کور کې دا د ریډیو به وله او هغې باندې چې دی نو دا څومره چې سیزونه به اورېدل به او هغې کې یو دلچسپي وه.
فیض الله صاحب لکه څنګه تاسو ویلي چې په ستونزو سره او د سر مخامخ وینو دا یو ستاسو ذهن کې چیرې د صحافت تراله منو خود دا تاسو یو مشن ګرځېدلې دی او په دې میدان کې تاسو ډېر مشکلات وکتل تاسو نیول شوي هم وایي تاسو ډېر داسې داغه اني شاهد یې چې هغه سره ډېر کم صحافیان چې دي هغه مخامخ شوي دي که لږ اورېدونکو ته ووایي چې هغه کمی داسې پیښې وي چې ستاسو په دې صحافتي ژوند کې چې هغې ستاسو دا ټول هر څه بدل کړل.
ما سره دا مسلې بس دا ستونزې څه ډېرې وې لکه کراچۍ کې دا کم پیښې ته تاسو خبره کوی خو افغانستان کې ما سره شوې وه. هغې نه مخکې هم لکه کراچۍ کې دلته هدفي قتلونه به کېدل او دماکې به وي او بل کم په کراچۍ کې ایتنیک پرابلم و نو هغه هم ما سره فیس کړي دي په دې فیلډ کې. نو اله هم ما سره مسله وه 2011 کال کې تاسو یاد به وي ملګری او یو خبریال و نو هغه وژل شوی و نو هغه ډېر یو زبردست او جانان سړی و ولی خان بابر.
ولی خان بابر یس
بالکل نو هغې نه پس دا دی چې ما ته رحمان ملک پاکستانی چارواکي د داخله مشر و هغې ما ته بیا فون وکړو. هغې ما ته وویل چې مونږ څه کسان نیولي دي او مونږ چې هغې نه تحقیق کړی دی نو مونږ ته دا پته لګېدلې ده چې هغې ولی خان بابر نه پس چې کوم هغې هدف ته نو هغه تی دا هغه ما دپاره ډېر یو ګران وخت و که نه. نو بیا ما کوم خپل چینل مشران دي او د کراچۍ پریس کلب مشران هغې ما خبر کړل نو هغې ته پته ولګېدله. بیا یو زه یو څه وخت لپاره اسلام آباد ته لاړم بیا هغې نه پس بیا زه پاکستان نه بهر لاړم. لندن کې ما یو څه وخت تیر کړو تقریبا یو کال دوه کاله مالته تیر کړل. بیا هغې نه پس چې دی بیا زه پاکستان ته راغلم نو هغه یو ستونزه وه او هغه ډېر هغې ډیمیج کړم دی مینټلي. هغې نه پس بیا 2014 کال کې بیا زه افغانستان ته تللی وم او هغه بیا پوره یو کیسه وه. لسم کال کې پاکستان او جی ٹی پی ترمنځ مذاکرات کېدل نو هغې کوریج دپاره زه ډیورنډ کرښې نه خوا ته واوړېدلم او ما سره اسناد نو. نو بیا لالپوره د ننګرهار ولسوالۍ کې هلته زه این ڈی ایس ونیولم او ما یو سپینځله شپې این ڈی ایس سره وکړې هلته ومانه تحقیق وکړو او هغې نه پس چې دی جلال آباد کې ننګرهار مابس کی هلته ما وخت تیر کړو پنځه میاشتې ما هلته تیر کړې وې. پاکستان کې هم دولتي سطح باندې هم افغانستان سره رابطه شوې وه. ولس مشر او رئیس جمهور الله حامد کرزی صاحب وو هغې سره پاکستانی دولت رابطه کړې وه او هغې نه علاوه دلته چې کوم خبریالان دي پاکستان کې پاکستان نه بهر هغې پوره یو مهم شروع کړې وه. او دین علاوه بیا زما په ستونزې کې ملالہ یوسفزئی آخر کې راغله هغې رابطه وکړه حامد کرزی سره نو هغې نه پس بیا دا ده چې زه هلته نه خوشې شوم او بیا چې بیا پاکستان ته راغلم نو هغه هم یو وخت ګران وخت و چې پنځه میاشتې دی ما په زندان کې تیر کړو او هغې اثرات دا ده چې کم از کم درې څلور کلونو پورې هره ورځ لکه هره شپه چې زه به اوبوم نو زه به ویر خوشلم او واشې به ما ته یادېدو لکه زندان یو ګران ځای دی آسان ځای نه دی خو دا ده چې ما سره هلته په زندان کې سدا سے دغه نه دی شوی چې زه دا ویم چې ما منې سوال ټکول شوی دی چا راته کنسل کړی دی دسې دغه نه دی شوی لکه وخت هلته ما ټیک ته زندان چې کوم خپل یو مشکلات دی هغه خود دی خو هغې نه علاوه ما سره داسې بد کار نه دی شوی چې زه دا ویم چې ما سره هغې دا ظلم وکړي هغه وکړو بلکې هغې ورځو کې چې ما نه به تحقیق پکو نو ما این ڈی ایس ته ویلي هم چې یاره ما سره تاسو وول ټکول نه دی کړی نو دا یو ډېره عجیبه خبره ده او چیزه چې خوش شوم مزه اگر خپل کتاب به لیکم نو یک به دا ویم دا ټیک که ستاسو پاکستان سره ستونزې دي او هغې کوم ستاسو یو شی دی هغه ما ته ښکاري خو دا ده چې ما سره په شخصي طور باندې سدسی دغه نه دی شوی چې زه دا ویم چې ما سره هلته په زندان کې ډېر ظلمونه شو او سګول ټکول شو نو دا کار را سره نه دی شوی.
د مشال اډیو قدرمنونکو په مشال مرکه کې را سره خبریال او لیکوال فیض الله ملمه دی او سره خبرې ترې جاري ساتو خو اوس یو ولک شنده مالو.
د مشال اډیو ټولې خپرونې پر موبایل اپ ترلاسه کړئ.
که د اپل یا اندرويد سمارټ فون لرې د آر اف آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړې.
هلته اخیری برخه تلاشي
پښتو انتخاب کړي
بیا د پاکستان برخه وټاکي
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلي.
د دمیر استو فیض الله صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. فیض الله صاحب څنګه تاسو دا خبر وکړل په دې خبرو کې چې تاسو په افغانستان کې په زندان کې پنځه میاشتې تیرې کړې دا غینه پس تاسو شرالي تاسو په خپل خبرو کې ویل چې تاسو یو کتاب هم لیکلې دی نو هغه کتاب په حواله کرا ته وای.
البته چې بالکل ما وخت یې کړو نو بیا هغه باندې ما یو کتاب لیکو. اصل کې یو دې کې مسله دا و ما دا شی به کتو لکه پاکستان کې زموږ قبایلی سیمه ده کې افغانستان دی لکه تقریبا شل کلو پورې دلته یو جنگ او یو صورت حال و خو ما به دا کتل چې کوم زموږ پاکستانی میډیا ده هغې باندې هغې سیزونه هېڅ کوریج هم نشته دی لکه سدسې دغه به نه به و مونږ ته او پته نه لګېدله څه کېږي میکسیمم انټرنیشنل میډیا نه به مونږ خبرېدلو هغې کې بس سټوریز به راغلي مونږ پته به ولګېدله چې وزیرستان کې دا وشول باجوړ کې دا کار وشو کابل کې دا کېږي لګیا دي نو څه دې منې به دغه کېدلم چېره دا ولې هغې په باره کې مونږ نه خبرېږو نو دې کې زما یو انټرسټ و او په کوم طرح غریب په تو کم چې دا ټول عملیات او کم چاودنې کې دلل او کم چې هغې اثرات په پښتنو باندې په سیمه باندې نو دې سیزونو باندې زما یو انټرسټ و نو چونکې دې باندې ما ښه ډېر کار هم کړی و نو هغه بیا چې ما زندان کې وخت تېر کړو هلته چې دی زما مختلف کم دا تنظیمونه دي هغې سره زما ملاقات هم شروع کېدا افغان طالبان ورته وایي پاکستانی طالبان کې القاعده کسان حواله ته هم هغه کسان هم موجود وو کم بیا دولت اسلامیه ته وړي دي نو هغه هم هلته موجود وو نو دا بیا ټول چې کوم زما مشاهده وه په تحقیق کې په زندان کې او دا څومره ستونزمنه دي په دې باندې چې دی بیا ما یو تفصیلي کتاب هغې ته په اردو کې نه لیکلی وو ډیر انلاین کتی دي نو هغه بیا دا ټول تفصیلات په هغې کې موجود وو.
تاسو خو فیض الله صاحب کله موجوده حالت را شو تاسو خپل هغه بیان کړل او تاسو په ډیر ژور نظر دی د خیبر پختونخوا او بیا په ځانګړي توګه په قبایلي سیمو کې دا چې کوم اوس کوم حالات دا څنګه ګوري تاسو ځکه چې تاسو د کراچۍ حالات هم کتلي دي او هغه وخت نه تاسو صحافت شروع کړی دی چې تاسو دا غي عیني شاهد یې د خیبر پختونخوا حالات څنګه ګوري اوس چې تاسو په نظر باندې
خیبر پختونخوا کې خیبر پختونخوا حالات اصل کې افغانستان سره متصل دي او هغه اثرات په هغه باندې وي نو سو پورې چې افغانستان مسلې ستونزې نه حل کېږي نو پاکستان کې به دا خیبر پختونخوا کوم زموږ سیمه ده دلته به وي اوس خو هلته یو شی دا خو ښه شو چې کوم التا بارانی زوپونو وغولاړ لغي افغانستان طالبانو ته پرې خو دوات افغانستان کې اوس امارت اسلامیه خپل دولت قائم کړی دی. خدا دې چې هغه نه پس موږ ویلی شو چې الته چې کوم موجود چی ٹی پی دا یا دا نور کوم داسې ډلې دي هغه مضبوط شوی دی هغه قوي شوی دی الته. او هغه نه پس موږ دا ګورو چې کوم د چی ٹی پی کوم پاکستان کې چاودنی دي او کوم داسې هغه سمره چې سجنه دي هغه موږ ته د خیبر پختونخوا په سیمه کې سیوا ښکاري. او نه صرف خیبر پختونخوا بلکې دا شیر بلوچستان کوشا او هغې شاوخوا په علاقو کې هم موږ ګورو چې دا چاودنې او دا سجنه کېږي. نو دا شی دا دی چې راتلونکو ورځو کې موږ دا ګورو چې پاکستان دپاره او خاص کر خیبر پختونخوا دپاره چې کومې ورځې دي هغه ډېرې موږ ته ښه نه ښکاري. نو د دې یو لار دا کې دیشي چې آیا دې کې څه مذاکرات کې دیشي څه لار وتی شي او افغان طالبان دې کې څه خپل کردار ادا کولی شي. خو موږ دا ګورو کم پاکستان کم سیاسي صورتحال دی معاشي صورتحال دی هغه دې ستونزو ته لا دمره دغه نه دی چې دې ته دې سره کښېني دې سره مخامخ شي دې باندې څه پالیسي جوړه کړي هغه خپل ستونزو کې کوم دلته سیاسي او معاشي مسایل دي هغه کې نښتي دي. هغې نه پس موږ ته دا ښکاري چې خیبر پختونخوا په سیمه کې دا صورتحال راتلونکي ورځو کې نور خرابېدای شي.
فیض صاحب څنګه تاسو دا خبره وکړله چې د افغانستان او د پاکستان ډاینامکس موږ ګورو نو دواړو جدا جدا دي. نو آیا څنګه تاسو دا خبره وکړله چې بالکل متصل دي چې د افغانستان حالات په پاکستان باندې ډېر زیات اثر کوي؟ نو آیا افغانستان که موږ ګورو هغه طالبانو سره دی د افغان طالبان هلته واکمن شوي دي. نو آیا اوس داسې نه ده چې په پاکستان کې هم هغه رنګ قلاري راغلی وي؟
پکار خو دا پاکستان کې ډېرو خلکو دا توقع لره هغې امید چې پاکستان افغانستان کې چې طالبان برابر شي دلته امن نشي. هغې یو وجه دا هم ده پاکستان کې اکثر کم خبریالان دي یا پاکستان کم پالیسی ده هغې کې دا ویل شوي چې کم پاکستانی طالبان دي یا افغان طالبان دي دا جلا جلا دي. دا یو غلط فهمي وه. حقیقت دا ده چې دا دواړه پالیسی یوه لري یو نظریه لري یو سو خبرو کې هغې کې ځان کې اختلافات شته دی ولې چونکې یو خلک تین هغې ته ځکه هلته سهولت دی نو هغې دې وجه نه پاکستانی طالبان څه غواړي. پاکستانی طالبان هم دا غواړي چې پاکستان کې مونږ شریعت واړو هماغه شریعت واړو کوم افغانستان کې موجود دی. او په افغانستان کې چې کوم طالبان دي هغې په شان دلی هم ولایتونو نظام هغې خپل تنظیمي سټرکچر چې دی ډیولپ کړی دی نو هغه سټیپ بای سټیپ هغې له فالو کوي لګیا دي. نو موږ دا ګورو چې کوم پاکستانی طالبان دي هغه افغان طالبان چې دی هغه فالو کوي. او صحیح کې یو شی موږ ته دا بلو مخکاري لکه د ٹی ٹی پی کوم پالیسی کې موږ ته دا شفت ښکاري حکیم الله مسعود یا فضل الله پورې به دا خبره کېدله چې هغې په یو خارجی ایجنډا به هم لرله. خو اوس ٹی ٹی پی ډېر دغې سره دا خبره کوي چې هغې خارجی ایجنډا نشته دی او هغې چې کوم هدف دی هغه پاکستانی کوم فوج دی هغه دی پولیس دی. نو دا شی هم بدل شوی دی او دا خبرې به د افغان طالبانو تاسو کې یادی نو هغې به هم دا خبره کوله چې زموږ څه خارجي ایجنډا نشته. نو دی کې لکه ډېر سارې خبرې یو شانتي موږ دې له یو بل سره چې دی بېلابل نشو ګڼلی.
خو فیض صاحب دې کې یو دا پوښتنه راپورته کېږي چې د پاکستان ریاست او که پاکستان وګورو یو فوج دی یو منظم قوت دی اټمي طاقت دی. نو په دې کې دا یو موټی چې کوم وسله وال دی ته ولې وسه پورې که موږ ګورو د تاسو به یاد شي په دې نه مخکې هم په قبایلي سیمو کې په سوات کې فوزي عملیات شوي ول د هغې نه پس څه قلاري راله. خو بیا دا وسله وال منظم شو او اوس په داسې شو چې اوس خلک اوس راپاسېدلي دي دغې وسله والو خلاف او د نامنۍ خلاف.
بالکل خلک خو پاسون کړی دی هغې هلته جمع کېږي او خلک خپل چې دی دا خبره کوي چې وسله وال دلته څنګه راغلي دي. خو دې کې یو فرق دی 2014 کال نه مخکې به موږ دا کتل چې د چی ٹی پی چې کوم ډلې دلته موجود وي هغې سره څنګه سیمه به وه کې شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان. اوس هغو سره داسې سیمه یا علاقه نشته دی چې موږ به ووایو چې دا دلته موجود دي. پاکټس کې دي هغې چې کومې دلته چاودنې کوي یا سیزونه کوي هغه په ډلو صورت کې دي هغه دادا چی اوسیش میر کسان سے نسا علاقوں کے موجود ہوئی اغش ہے کہ دا یو مشکل دے لگ او بل دین علاوہ بلا خبر دادا چی دا اگر پاکستانی فوج سے عملیات کئی یا صدق اول غاری نو اگے نہ مخ کے اصل صورت دادا چی پاکستان کی سیاسی استحکام پکار دے پاکستان کم سیاسی گندو ندی اغا زان کے اختلافات لری یعنی عمران خان یو خبر کئی شہباز شریف بڑا خبر کئی نو اغشے لا اس پورے دی زان کی چی استحکام نشتا دے یا پالیسی نشتا دے دا تصویتی یادی دا پشاور چودن نا پست شہباز شریف سے اعلان کرے ہو چی مونگ یو اے پی سی برا وارو دا تم سیاسی گندونا دیدا برا وارو دا غنڈو با سا پالیسی با دا کونو اغشے دغه شو مؤخر شو
او زندول دی اوسو سو واری دوزل نیټه بدل کړی او سی مکمل او عمران خان هم پکې ګډون وکړي
بالکل بیا باغې سره نیټه به وینو دینه مونږ اندازه کولی شو چې دا په دې مسلې کې سمره سیریس دي سو پورې چې پاکستانی حکومت باندې سیریس کیږي نو دا شی د دې ختمېدل او د دې خلاف یو موټ او یو आवाज کې دل ماته ډېر ګران ښکاری
په مشال مرکه کې د خیبر پښتونخوا خبريال فیض اللہ را سره ملمد ہے غسر و خبر تری جاری ساتو قوس یا وڑک شند مالو
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شن
د دمیر سو فیض الله صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو فیض صاحب منګه د حکومت د سنجیدګۍ خبره تاسو وکړه په دې خبرو کې نو آیا د دې غیر سنجیدګۍ وجوهات څه دي
غیر سنجیدګۍ وجوهات پاکستان کې یو خو چې کوم سیاسي استحکام نشته دي او اوس دې وخت پاکستان معاشي صورت الحال هم ډیر زیات خراب دي IMF سره تر اوسه پورې پاکستان کم مذاکرات کیا نه دي کامیابی شوی او هغه علاوه موږ دا ګورو چې کم پاکستان کې ریجیم چینج شوی دی رنګ راتن کړل کې پی ٹی آئی چې د عمران خان هغه الیکشن غواړي او موږ ته دا ښکاري کم خلک چې حکومت کې موجود دي شہباز شریف کی نور نو دا فوری طور باندې الیکشن نه غواړي نو هغه دې وخت ګومګو کیفیت ته پالیسی کې ډېر سارې ستونزې دي نو سو پورې هغه ما تاسو ته چې یو سیاسي استحکام باندې راځي نو دا سجن نه شي کېدلی نو دې کې چې دې ټولو نه زیات کم خیبر پختونخوا زموږ سیمه ده هغه اګنور کیږي لګیا دی لکه خلک هلته ژوبل کیږي هغه ته ستونزې پیدا کیږي او کم پاکستانی حکومت ته هغه خپل ستونزې دي هغه هغه نه بار نه وتل غواړي نو سو پورې چې دا شی یو دغه ته به نه رسي نو دې ما ته نه ښکاري چې سدا سی یو پالیسی به وي یو دې راغون بشي یو غږ به دې
منظر فوج پکم زکی ولاړ دے منگ گورو چې د دین مخ کې د فوج پخوانی مشر جنرل قمر جاوید باجوا بیر چې په سیاست کې برخه ناخلی او خپل کار سره به داغه کوي نوی فوجی مشر تابه چې راغلی دی ګورو په ظاهر معنی خو ایس نخکاری تاسو ته په کوم ځای کې ښکاری داخله
مونږ به خو هغه کم رسمي بیان دی هغه خو دغه دی بالکل چې په سیاست کې صبر خو نه اخلي او دا ویل کېږي چې کم اوس پاکستانی د فوج مشر دی حافظ منیر صاحب او نور کسان دی باری کې دا وی چې دا پروفیشنل سولجر دی او دی د ستونزو سره څه دغه نه لري خو ظاهر خبره ده چې اوس الیکشن به کیږي هغه نه پسته ډېر ساری سیزن دی نو هغه نه پس پته لګی چې آیا پاکستانی فوج خپل چې کوم رسمي بیان دی هغه منی ټینګ دی کې نه هغه دا شی بدلون غواړي نو دې کې لا وخت لګی به لکه فی الحال خو موږ ته دغه ښکاري چې هغه په کوم پاکستان کې کوم ستونزې دي هغه پولیټیکلی سیزن نه ځان هغه هغې یو خوا ته کړی دی خدا د شي راتلونکي ورځو کې دې باره کې موږ صحیح خبره کولی شو چې آیا په دې خپل خبرې منی ولاړ دي که نه
د دې حل تاسو ته څنګه ښکاري چې آیا ستاسو په نظر باندې په انتخاباتو کې دی په فوجي عملیاتو کې دی که په خبرو اترو کې دی او که د معیشت په ښه کېدو کې دی
پاکستان اول ستونزه معیشت ده پاکستان چې کوم اقتصاد دی سو پورې پاکستان خپل اقتصاد او معاش په توګه خپل حالات نه سمي دا ټول سیزونه دې سره کنیکټ دي هغه نه پس بیا سیاسي استحکام هم دی او بیا پاکستان دا دغه کولی شي چې آیا هغه د وسلوالو خلاف بیا جنګ روان دی یا هغه بیا سم مذاکرات کول غواړي دا غي نه پس خبرې مې سو پور چې دې دغه نه نو دي ځکه چې اگر پاکستان د سي جنگ اعلان هم کوي نو هغه دمر آسان کار نه دی پاکستان کم اقتصاد دے کم پاکستان کم معاشی حالات تھی اگر ددی سے اجازت نہ ورکی زکا تیر کلونی کی مونگ لیاد دی چی پاکستان بدا عملیات دا چکون آگی کی یو کمک با پاکستان سر موجود ہو ہم چی با ہم کمک کو کولیشن سپورٹ فن وغین علاوہ نور سیزیون ہم اس صورتحال بدل شوی دے اس لکا تدی سیمہ کے صرف پاکستان موجود در پاکستان دا پارا مشکل آگا دے وقتی چی آگا دا شے چی دے سنگا بکی نو یو کوشش پاکستان تیرو میشتو کی کرے ہو جنرل سید حمید چی آئی ایس آئی مشر ہو دی وسلہ والو سرا دی مذاکرات کری اور عمران خان دا خبر کری ہو چی مونگ دا مذاکرات کول گواڑو کو راتن کی شکم اس شکم دے وقت شکم مشران دی شہباز شریف شو یا نور آغا لکا دے وقت آگے سے بالکل واضح پالیسی نہ دا سو پورے اے پی سی نہ کی گی سو پورے پالیسی پر سینٹ کے پارلیمان کے نہ راضی نو آگے سے اختل چیز میں نے کلیئرٹی بنا رہا بولی
نورم کی زپل کی
بالکل دے دے چکم خلا خبر اوکڑا نو بالکل آگے چکم فائدہ دا وسلہ والو ترسی زکات اغا خپل معاملې کې یکسو دي اغا یو دي اغا خپل کم اغي پالیسی دا یا نظریه دا اغي کې اغا یو دي تیرو ورځې کې موږ دا کوم کتلی دې ډېر سره ډلې شي دي د ټي ټي پی سره چې ډېر راغون شو او دلته موږ دا ګورو چې پاکستانی کم سیاسي ګوندونه دي اغا په دې ستونزې کې جلا جلا خیالات لري نو بالکل بھی فائدہ اغي طرف عمران خان یو خبره کوي شاباش شریف بل خبره کوي نو دا شے چے دے دا نقصان رسے او وسلوال چی دی اغا پا دی حوالے سر یکسو اختیاری منتاگی چی کم احضاف تی اغا بلکل واضح دی او اغی پا نسبت چی منگل پا گورو کم پاکستانی حکومت کسان یو اغا منتا چی دے جلا جلا اختیاری
پا 2016 کال کی فیض صاحب چکل دا دا آرمی پبلک سکول پیخا وش والا نو طول سیاسی جماعتول راغون شوال او دا ترهګرۍ ضد قامی کړن لار مانی اتفاق وکړو لاغه وخت کې عمران خان هم په یو ټیبل وسره کې ناسو شابه میا نواز شریف د هغه وخت وزیر اعظم خو اوس هم کوم ګور د پیښور په پولیسټان مانی وسلوال برید وشو او تقریبا د پولیسو په وینا مانی د اتیاو نه زیات کسان پکې وژل شول نو دا یو موقع نه و د یو والی لپاره د غل لپاره چې د قامی مشرانو خپل سیاست یو غاړه تکړه وي او په دې معنی ناس تر شبي وي او د اغه تر سره کړي وي چې د ترهګری ضد یو پاغه مری متفق شي وي
بریدونه خو مسلسل وو دا د شه په خور کې چې کم دا اوښوا بریدو شو او خو دې یو تکلیف دی دا او بالکل پکار به سیوا چې دینه پس شي دی کم پاکستانی غمدونه دی اپوزیشن کی دی کی حکومت کی دی هغه یو ځای ناس وي خو هغه خبره ده چې کومه نیتا هغه مسلسل دی بدلول را بدلول اوس دوه ځله دی آشه مخکې کړی دی نو دا به کله به کېږي نو دا شی بالکل کم پاکستانی کم سیاسي مشران دي دا خبره دی پورې ده چې آیا دی ولې نه کېږي نو ما ته خو نه ښکاري چې راتلونکي ورځې کې اگر سی پی سی دی نه کېږي هم نو هغه عمران خان به خو کم از کم شرکت به نه کوي دا کېدای شي دی پی ټی آی وائس چیئرمین او سنور مشران اگے کی شریک شی خدا دے چھ مات نہ اختیاری چھ عمران خان دے کی موجود بھی
فیض صاحب یو اخری پختنہ منگ دا اوریدن کی استاسی غگ اوری دا پروگرام پا پائی کی زوانان تا او از منگ اوریدن کو تا سب پیغام لری
زوانان تا جما بس خدا دے چھ زدا بغیر غالم چھ تعلیم او ہنر دے باندے دے رضیات توجہ پکار دا او چتا سره تعلیم او هنر وین او بیا ستا ستا سولار من کول ولا سوت نشته دي تاسو خپل لار چې به خپل جوړول شي نو تعلیم شو هنر شو دې باندې او په خپله طریقه باندې مهنت لکه خپل کم پروفیشنل چې کم سیزن دي هغه من تاسو خو ډېر پکار دي لکه دا د درې سیزن دي او دا هر سړی کولی شي دا لکه دې کې نه چاته ګیله کولی شي نه دا ویلی شي ما دا پر لار نه وایې څه دغه نه و نو دا د بری سیزن دی اگر موږ دې باندې خپل فوکس وکړو نو ان شاء الله دې الله وي دا ډېر کم خلک دي شي چې هغه شاته پاتې شي کریمه میکسیمم سمره کسان سره دې ملاویګا ما او دلته هم او دین علاوه هم چې چا چا کیسې اورما هغه چې کم ژوند کې کم سټرګل کړي نو هغه شی په دغه شان دې په تعلیم دې او ورسره هنر دې او هغه ته بنیاد باندې شی دې هغه خپل دې جوړ کړي دې نو دا ډېر یو بنیادی شی دې او ژوند کې ما تناسب کړي چې شارټ کټ سشته دي کنه لکه دې سیزن وطنل پکار دي چې زس دا سه شارټ کټ به وکم او سدي سلار به مختصر لار به او دا دغه به شي نو دې نه بچ کېدل پکار.
فیض الله صاحب ډیره زیاته مننه په مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستله او د خپل کار او د ژوند او په موجوده حالاتو مورا سره خبرې کړې. ډیره زیاته مننه تاسو د مشال اډو کډمونکو په مشال مرکه کې تاسو د خبريال او لیکوال فیض الله خبري واورې.